قصه جوان جور آقا وقت که نروز دغست بیتابش خوز انجنری پاته نبل پاته نمغز پاته
او ده پروگرام پا پای که و پزل پوری دراما واری
زغم خپل گوته تا چی و پوری و هم بیخی خمال خمالیم
پوری دستاست چرا خوری خرد بنام آتا دا بس چون ورسته یو پودر دی بخت می تور دی چی میره میام بیننگا اوام بیکارا دای
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکوي چې د افغانستان ناوړه اقتصادي وضعیت په دې لامل سي چې د نشه یي موادو په کاروبار کې نور افغانان هم ښکیل سي. د انسانانو د قاچاقو په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو په تازه راپور کې راغلي په افغانستان کې د بیکاری ډیروالي ته په کتو سره امکان لري چې ډیر ځوانان د کوکنارو کښت ته مخه کړي او له ځوانانو څخه د نشه یي موادو په قاچاقو کې هم تر پخوا ډیره ګټه واخیستل سي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښنه ښیي چې اقتصادي ستونزې به دې ته لاره هواره کړي چې د انساني او نشه یي موادو قاچاق کوونکي ډلې له دې ځوانانو څخه ناوړه ګټه واخلي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د انساني قاچاق په اړه تازه راپور خپور کړی او افغانستان یې له هغو هیوادونو څخه ګڼلی چې له انساني قاچاقو سره د مبارزې وس نه لري. په دې راپور کې د انساني او نشي موادو قاچاق یو له بل سره تړلي بلل سوي او په یوه برخه کې راغلي د افغانستان ناوړه اقتصادي وضعیت د دې سبب سوی چې خلک نور هم د نشي موادو په کاروبار کې ښکیل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې راغلي دا خطر سته چې ډېر افغانان د نشي موادو په قاچاقو او کوکنارو په کښت کې ښکیل سي، ځکه په وروستیو کلونو کې نادولتي ټولنو راپور ورکړی چې د کوکنارو په کښت، نشي موادو په جوړولو او قاچاقو کې له ماشومانو څخه استفاده سوې ده. د ملګرو ملتونو څېړنو ښودلې د کوکنارو د کښت کارکوونکي ډېری هغه ځوانان او ماشومان دي چې د بیکارۍ له امله یې دې کار ته مخه کړې ده. د دې سازمان څېړنې ښیي ډېری ځوانان د کورنۍ له خبر او اجازې پرته په پټه د مافیایي ډلو په وسیله د افغانستان بېلابېلو سیمو ته وړل کېږي چې هلته د کوکنارو نیش ووهي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې دا مهال افغانستان څخه د باندې فعالیت کوي دا اندېښنه ښیي چې د انسان او نشي موادو قاچاق کوونکي ډلې د ځوانانو او ماشومانو له مجبوریت څخه ناوړه ګټه اخلي. د دې کمیسیون مشر نعیم نظری ازادي راډیو ته وویل بیکاري او بېوزلي د دې سبب سوي چې ډېری ځوانان کډوالۍ ته مخه کړي، خو د قاچاقو مافیایي ډلې د هغوی له مجبوریت څخه استفاده کوي او هغوی د نشي موادو قاچاقو ته هڅوي.
میزان فقر در افغانستان به اندازه بلند است.
په افغانستان کې بیوزلی دومره ډیره شوې چې اوس خلک بیخی خپل ماشومان خرڅوي. د بد مرغه چې په داسې بحراني شرایطو کې جرمی ډلې کولای شي چې د ټولنې له بېلابېلو اقشارو څخه ناوړه ګټه واخلي. د بېلګې په ډول کولای شي چې له ځوانانو او ماشومانو څخه د نشه یي موادو په قاچاقو کې کار واخلي.
قاچاق مواد مخدر میتونن بهره بگیرن.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت دا سمال د انسانانو او نشي موادو د قاچاق په اړه اندېښنه ښیي چې ډېری هغو محتاجینو چې د زهرو کاروان له خپرونې سره خبرې کړې ویلي چې دوی د کډوالۍ پر مهال په ګاونډیو هیوادونو کې د ځانګړو ډلو لخوا په نشي موادو معتاد سوي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ناوړه اقتصادي وضعیت د دې لامل سوی چې افغانان د نشي موادو په کاروبار کې نور هم ښکیل سي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبې او تکراري د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتساپ له لارې هم رالیږلی سئ. زموږ د واتساپ شمیره ده 0903 30 40 40. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په فرا ولایت کې د معتادینو د درملنې سلبستریز روغتون کارکوونکي وایي چې د دې روغتون فعالیتونه د بودیجې د نه درلودلو له امله بند سوي دي. خو د فرا ولایتي روغتون امیر صلاح الدین احدی وایي چې دا مرکز د پیسو د نه درلودلو له امله نیمه فعال دی. ښاغلی احدی وایي چې د دې روغتون ځینې کارکوونکي نورو کلینیکونو ته خدمتي استول سوي دي. د فرا ولایت ځینې مدني فعالان وایي چې د دې مرکز لټړلو سره په دې ولایت کې معتادین نور هم ډیر شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
شپږ دېرش کلن عصمت الله اته کاله مخکې په ایران کې معتاد شو. د ازادي راډیو ته وویل چې غواړي له نشو څخه وژغورل شي، خو په فراه ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتون د تړلو له امله دا کار نشي کولی.
زه لومړی نشه یي ګولۍ او بیا تاریاکو او وروسته دودي نشه یي موادو له ستونزو سره مخ کړم. د نشه یي موادو استعمال زما پر ژوند ډېره ناوړه اغېزه کړې. که کلینیک خلاص وي د درملنې لپاره ورځم. ما ته خپله کورنۍ یو انده چې یو ماشوم هم ارزښت نه راکوي. په بازار کې له ډیرانونو څخه شیان راټولوم او له دې لارې پیسې پیدا کوم.
ځینې نور متادین چې غواړي نشه پرېږدي هغوی هم د درملنې اسانتیاوې نه لري. محمد او عبدالحادي چې له څو کاله راهیسې د نشو په دام کې نښتي ازادي راډیو ته وویل.
د کریستال او کوډرو نشه کوم. نږدې دولس کاله مخکې په ایران کې معتاد شوم. پیسې نه پیدا کیږي او کلینیکونه هم تړلي دي چې زما درملنه وکړي. زه ناروغ یم، باید دولت زموږ هم وخوري. اوس خو زموږ درملنه هیڅوک نه کوي.
پنځه کاله کېږي چې په ایران کې معتاد شوی یم. اوس په یزیدي کلي کې ژوند کوم. لومړی نشه مې له سګرټو څخه پیل کړه. سړی چې معتاد شي هیڅوک ارزښت نه ورکوي. دا چې کلینیک تړلی دی زه له ډېرو ستونزو سره مخ شوی یم. که کلینیک خلاص شي نشه پرېږدم. کار هم نشته. له حکومت څخه مې غوښتنه دا ده چې کلینیک خلاص کړي چې زه نشه پرېږدم.
د فراه ولایت مدني فعال عبدالله احمدي ازادي راډیو ته وویل په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې د سلبستریز روغتون له تړلو سره دا ویره شته چې په دې ولایت کې معتادین نور هم ډیر شي.
روز به روز افزایش معتادین در
په فراه ولایت کې معتادین ورځ په ورځ ډیریږي، ځکه د فراه ولایت د معتادینو د درملنې دولتي کلینیک تړل شوی او اوس د چا درملنه نه کوي او څوک بیخي نه سپتوي. وایي چې موږ بودیجه نه لرو. ډیر اندېښنې وړ او خوشحالۍ ځای دی.
د فراه د معتادینو د درملنې سلبستریز کلینیک درې کارکوونکي چې نه یې غوښتل نوم او اوازې له رسنیو سره خپور شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې له دوو میاشتو راهیسې د دې کلینیک فعالیت د بودیجې او درملو د نشتوالي له امله بند شوی دی.
ترنو اورېدونکو، وام اورېدل چې په فراه ولایت کې د معتادینو د درملنې سلبستریز روغتون د مالي ستونزو له امله د تړلو له خطر سره مخ دی.
راځه کوم مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګاډه میلاو کو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړم؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي سپو سربیره په 0.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شئ. پودر یا هیروین هغه سپین رنگ ماده ده چې معتادین یې په بیلابیلو ډولونو کاروي او په افغانستان کې خورا ډیر ځوانان په دې سپینو زهرو کې کړ دي. دا چې د هیروینو د نشو لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي، په دې اړه مو له ډاکټر محمد عارف مومند سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې هیروین په خپل ترکیب کې څه ډول مواد لري.
هیروین چې دی دا د یو ډول مواد دی چې د مورفین د استالیشن څخه په لاس راځي. مورفین د یو قوي درد آراموونکي درمل دی چې د افین څخه په لاس راځي او هیروین د مورفین څخه درې چنده قوي دی. په اسانۍ سره دماغ ته تیرېدی شي او تیرېږي.
ډاکټر صاحب، که په نشه دروغ دی کس د نښو په اړه راته معلومات راکوي چې موږ یې څنګه وپېژنو، څنګه ورباندې وپوهېږو چې دا سړی پوډر څه کوي؟
غیر نورمال حرکتونه پکې منځ راځي. لاسونه رپیږي یا لرزه پکې منځ راځي. د سترګو کیسه تنګیږي، وړکیږي. د سترګو نه اوښکې راځي. داسې لرګېدونکې یا رپېدونکې اواز یا غږ د دې لري او دې نه علاوه د سترګو په شاوخوا کې یو څه ګونځې پیدا کیږي. بل غټه مهمه مشخصه نښه چې په دې کې ده، دی اکثره راز نشي ساتلی. که چیرته زمونږ ډاکټر صاحبان یا کونسلران سره لږ څو خبرې سره وکړي نو دوی خپل راز سمدستي تا ته وایي. ځې همدارنګه مخامخ غاښونه یې ټولو سره خرابیږي. مریض خوبولی خوبولی وي.
لنډمحال اغیزی به د دې چوي، یعنی کې یو سړی دغه سې د کمی مودې لپاره کاری پرغه باندې به تاثیر چوي.
د لنډمحال استعمال کبل دی کې د سې ظاهرن پکې سنخ کړه کیږي، خو خپل دغه شخص د درد احساس کوي، دروجه نه خوشحالي احساس کوي او نور داسې بعضې کړه وړه یعنی داسې رواني تکلیفو ته پیدا کیږي. او اوږدمهاله کې د عضلاتو شخوالی پکې فوق العاده زیاتې، د سر فشار یې لوړې، همدارنګه د وینې په جریان کې لکه ناپاکه وینه یا پاکه وینه دې کې هم یو ګډوډي منترزي، ناپاکه وینه پکې زیاتېږي.
دغه د استعمال په اړه راته ووایه چې په افغانستان کې معتادین دغه هیروین په څو طریقو باندې استعمالوي؟
یو د ورید یا درک د لارې استعمالیږي، بل د عضلې یا د غوښې لارې استعمالیږي، بل د سوڼولو لارې استعمالیږي یا پوز لارې، او بل د سکولو لارې استعمالیږي، بل د سترګو په کنجونو کې مخول کیږي. دا د استعمال لارې دي، همدغه شانتې تاثیر هم په همدې پورې اړه لري. مثلا که چیرته د سوڼولو لارې دا استعمال شي، دغه د پوزې خپله یو قسم واړه ویښتان لري چې دا د مکروبونو د داخلېدو مخه نیسي، خو دا دې سره متضرر کیږي. دې نه علاوه دا د پوز نه نیولې تر سږو پورې چې کوم تنفسي لاره ده، دې کې مختلف امراض منځ راځي، لکه پورتنی د تنفسي سیستم ناروغي، لاندنی تنفسي سیستم ناروغي، همدغه شانتې هغه عادي ناروغي به په مزمنه بدلیږي، سینه بغل تکلیف منځ راځي. که چېرته اوس کول شي مستقیما سږو ته داخلیږي، او د سږو په منځ کې چې کومې هوایي کڅوړې ته موږ ویو دا د دود یا لوګو نه ډکیږي. دلته د مختلفو بکټریاو لپاره یو زمینه یو میډیا جوړیږي چې دغلته به کېدای شي چې ټی بي جوړ شي، ټی بي یا لرې رن دا مرض منځ راشي، یا مثلا یو الرژیک تکلیف منځ راشي، یا مثلا هپاتایټس منځ راشي، تنفسي بندیږي، ډسپنیا چې ته وي دا پکې منځ راتلی شي. دې د علاوه موږ دا وینه چې پکې صفا کیږي هم د دې لارې صفا کیږي، دغه د وینې صفا کېدل هم پکې مختلفي. درې ملار چې موږ ویلې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمالیږي یا پیشکری کیږي، نو کله چې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمال شي، د انفیکشن یا انتان لپاره لار خلاصيږي، بیرونی میکروبون لپاره یو لار هواریږي، لار شي هوار شي، پوستکی لاندې چې کم نسج یا غوخه یا زله ده دلته دا متضرر کیږي. چې کله متضرر شي دلته پرسوب، سرواله، درد، تبا منځ راځي. کمی پیشکاری چې دې کاری اکثره په ګډ استعمالیږي، دغه پیشکاری چې په ګډ استعمال شي، تور زیړی او زیړ زیړی او سپین زیړی خو د انتقال یا ترانزیت لارې ان هم دغه پیشکاری ده. همدارنګه ایچ آی وی یا ایډز هم منځ راځي. څلورمه خبره، د عضلې لارې که استعمال شي نو د انعمال ته کېدای شي د نج منځ راشي یا جوړ شي. که ته د پیشکاری هغه موقعیت نه پیژنې نو کېدای شي چې د عصبي رګ هم اول شي. نو که چیرته اول شي ول تور اوړي ګان ساجي مرکیږي، او شکل مرشي نو بس به مجبورن چې دغه خطه کې، یعنی بل طریقه چې موږ ویلې د سترګو په کنجونو کې یا دا کې د مخلکیږي، نو د اوخ کو د لارو جذبيږي. نو شکل دا جذب شي دغه تل د انساجو التهاب یا پرسوب درد منځ راځي. چې دا کله درد منځ راغی، التهاب او پرسوب منځ راغی، اوخ کې توي د خپل د کسې د سترګو د کسې چې دا سره تنګيږي، مرور د زمان کې ده چې د خپل د تل سوار کې.
که پر امیدوارو خزو باندې د پودرو د اغیزو په اړه راته معلومات راکړي.
کم تاثیر چې په عامله خزو باندې منځ راځي، سره عامله خزي چې موږ سره مخامخ شوي، نو دې به وخت ماشوم زیږول پکې منځ راځي. دویم، سره ماشومان چې به پیدا شي ناڅاپي مړینه پکې هم منځ راځي. دې نه علاوه ماشومان چې کله د دغه روغدي خزو نه مندونه پیدا کیږي، نو دا هم اکثره په دې هیروینو باندې اخته وي.
ایا په هیدلست چې د نشي مواد غوښتنې په کمولو کې سوداګر او شتمن خلک سره لوبولای شي؟ په دې اړه به د سمی ولا په نوم د یو پانګوال خبرې واورو.
شتمن خلک په دغه برخه کې ډیره موثره مرسته کول شي، هغه موثره مرسته چې دی په څو لحاظه کېدل شي، هغه یې درو سره کومک کول چې هغه په دغه برخه کې کافی سابقه تجربه لري. یو د دویم د دې چې ایدو خلکو پیدا کول او سپانسر کول، لکه نور دنیا کې ځنه خلکو چې زه درې مریضان یا څلور مریضان یا پنځه مریضان د خپل طرف نه چې دا سپانسر کوم، یو کلینیک یا شفاخانه یا داسې ادارې ته چې هغوی په د معتادینو سره د تداوی په برخه کې کار کوي، معرفي کوي، په ایدو تر هغه نهایي وخت پورې، لکه تر هغه پورې چې دا رغیږي، ایده ټول هغه سپانسرشپ چې دی هغه په ما باندې دی. دریم د سده چې شتمن وکولای شي چې کاری فرصتونه را منځ کړي چې خلک ورو ورو د نشي توکونه را وګرځي. او څلورم د سده چې د سرګرمۍ چې دی خپل اې دی بایس کېږي چې خلک دخیل شي، مثلا لوبي دی، ټورنمنټونه دی، د دې سبب کې چې خلکو ته هغه په ټولنه کې یو مصروفیت پیدا شي. او بل دا چین شي، چین د سده چې څنګه چې دی د شفقانی نه رغیږي جوړیږي، دته یو کار پیدا کړی شي خپل ادارې کې ونیسي، حکومت هم کولای شي چې یو څه فشار په شفاخانو باندې راوړي چې مثلا شخصي شفاخانی ډیر زیات دي، هغه ته وایي چې دومره فیصدی کسان چې دی دا به حتمی تاسو تداوی کوي. د کاروبار څنګه موږ دوه شیان لرو، یو دا دی چې اجتماعي مسولیت دی او بل اجتماعي حسابدهي دی. په نورې دنیا کې ټول خلک چې دغه دوه شیانو ته دی لکه هغه ذهن آماده دی چې اجتماعي حسابدهي ورکړي او اجتماعي مسولیت چې دی ومني. اجتماعي مسولیت دا دی چې موږ ټولنه کې بیکاری ډیر زیاته دی، من هغه خپل اجتماعي مسولیت دا دی چې دوی وړو کاروبارونه حمایت کړي. او بل داسې بوختیا داسې فعالیتونه رامنځته کړي چې هغه کې خلک یو ډول نه یو ډول چې دی هغوی بوخت شي، که هغه په وړه کچه وي او که په لویه کچه.
ایا په هدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1289 منځنۍ څپوخ پریږي. او اوس ته خاطرې وارده د کابل ولایت اوسیدونکو صفت الله 15 کلن و چې په نشو اخته سو. دی وایي چې تر نشو مخکې د موبایلونو تجارت کاوه او ښه ګټه وټه یې درلوده، خو کله چې معتاد سو هم یې تجارت خراب سو او هم دومره لټ سوی چې هیڅ کار نشي کولای. دا چې صفت الله ولی او څنګه معتاد سو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
خصای موبایل فروشی هم درلوده، خصای ژوند هم درلوده و زغ از دغه عمل ما غوښته دی که فکرم نکیده نور چې کور ته پیسې ورکو چې څونه پیسې هم په لاس راتلو دغه عمل ونیم وه که نه. خصای موبایل فروشی هم درلوده، خصای ژوند هم صحیح و نن خه ټاپ انجینر هم یم د موبایلو. خو بس نور هم دغسې چې اول نه سګرټ مې اسکل نه بل دا پون چېشته وایي سګرټ چېشته وایي بیا اول ورځ چې دغسې سګرټ یې تش کړی او دې کې سګرټ یې اچول. سګرټ یې په مینځ کې زما په نظر لږ هغه شیشه اچول. دویم درېیم ورځ د انډیوال را به نیول. پنځم ورځ ما خپله دا واغوسته چې راځه دی دې باندې پیسې ورکړو دا چیشی ده. همدغسې دې عمل باندې واغوښتو نو تر ننه پورې دا تم هم کاله ده چې همدغسې نور شیشه هم وپېژند، پوډر هم وپېژند، پوډر هم وول بیا تابلیت او دغه هم بل ورځ راشه د زیکا په عمل وکړو. همدغسې تر ننه پورې به نو نه څوک معلومات هم واغوستو نه بل نه یاره نهه کاله کېږي چې چار سم وهدې شیشم شروع شیشه به بشیده شپې د خو بیخي خوب نه راتلو کک ډوډۍ به ته نخرو ما به تمال کول چې عمل نه رسېده به هر کارم انجام ورکول. یو ورځ راشه دینه والا بل ورځ دینه والا. خو موبایل فروشی موبایل فروشی چې لاړ نه نه پورې به کراچی ونیم شروع کړو. کراچی ونی شروع به تر دغه نه نه پورې نه چانم پیسې راکول نه کوم کاروبار بیخي هر څه زیاده نه ووته کنه. خصای ټاپ انجینر هم دی ټول کابل ار انجینر ته مو چیلنج ورکړو. په پښتون مارکیټ کې کار مې کول. خصای ژوند جوړ هغه وخت کې نوروز دغه سې بیتاب شو. اوس انجینری پاتې نه بل پاتې نه مغزه پاتې چې څه سرمایه و نو هغه ټول وسوځېده. یو روپۍ مونږ ته پاتې نه شو. نشه زما په وجود ډېر تاثیرات کړی. زه ډېر لاغر شوی یم دلته. خوراک هم دلته نشته. نور دغسې بې خوراکي نه هم ضعیف شوی. هغه وخت کې څونه ښایستګي هم درلوده، داسې مخ هم درلوده، پنځه وخت مونځ هم کول. اوس مونځ هم پاتې و، هر چی شي نه دلته پاتې و. په نشه کې مونږ ډېر پیسې ورکو. دونه پیسې مونږ خپله به نه خوړلې چې دونه پیسې مونږ په نشه کې ورکو. د ورځې سل هم تللي، پنځه سوه هم تللي، رانه دوه زره هم تللي، زر هم تللي، پنځه زره هم تللي په دغه نشه. د څو ورځ راغلی چې اته زره هم په دغه نشه په خدای ورک کړی. خو بس ځان باندې مې یو ورځ هم دسې نه چې راشه مونږ ته یو کریم ځان ته واخلو یا کوم شربت ځان ته واخلو، دسې مې نه دی کړی چې پیسې پیدا کېده دغه نشې باندې مولي نه کور باندې فکر و مور او پلار دونه نصیحتونه کول. هماغه ورځ که مونږ نصیحتونه منلو زده اولاد کې بنیم.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې زرغونه د اکبر په نوم د یو معتاد مېرمن ده. دا وړوکی ماشوم لري خو د بېوزلۍ او خوارځواکۍ له امله خپلې شیدې نه لري او خپل ماشوم ته پوډري شیدې ورکوي. خو نن د اکبر په جیب کې پیسې نسته او وایي چې ماشوم ته شیدې نسم رانیولی. په دې وخت کې زرغونې ته ګاونډۍ ښځه د سرور خان په نوم د شتمن سړي پته ورکوي او ورته وایي چې هغه ته ورسه، کیدای شي مرسته درسره وکړي. زرغونه هم دا مشوره مني او د سرور خان د کور پر خوا روانېږي. دا چې وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
دی ماشوم شیدې خلاصې شوې دي، د سهار رئیس ژاړي، شیدې ورته راوړه.
زما هولنګ شیدې پسې ورته واخلم.
شکر ځوانې، ولاړ شه کار وکړه، یا هیلې او چات خپور
کړه. یا ښځې ولله له لاسه کېږي او پوره ملاګه څوک راکوي.
نو ماشوم خو وږی دی، هغه خو په دې نه پوهېږي چې په کور کې پیسې شته که نه. باید یو څه خو ورکړم.
یو څه ورکړم که نه؟
نو څه خبرې ورکړم؟
نه، خپلې شیدې ورکړم که نه؟
که مې خپلې شیدې وای نو ولې مې تا ته ویل چې وچې شیدې راوړه؟
که پنډي کې دې شیدې نه وي خیر دی، ماشوم دي ته واچوه، که نور څه نه وي آرام خو به شي. ده د ګاونډي ښځه راغله، تاسې خپل بنده وکئ، زه ځم خپلې کوټې ته چې یوه پوړۍ ووهم. بېخي خمار خمار یم.
پوړۍ دې ستاسو سر وخوري، کار دې ملا ماته ده، بس ټوله ورځ ته یو پوډر دي. بخت مې تور دی چې مېړه مې هم بې ننګه او هم بېکاره دی.
زرغونې خورې، سلام علیکم.
سلام علیکم جمیلې خورې،
خیر
راشه په دې توشکه کښېنه.
بس همدا ځای سم دی، سال دې ښه جوړه یې.
شکر تاسې
دا ماشوم دې ولې داسې ژاړي؟
خورې څه درته ووایم، زه کمزورې یم، خپلې شیدې نه لرم. وچې شیدې ورکوم، شیدې خلاصې شوې دي، له لوږې ژاړي. په کور کې پیسې هم نشته.
د سرور خان نوم دې اورېدلی دی؟
نه والا، سرور خان څوک دی؟
وایي ډېر شتمن سړی دی، ډېر پیسې او جایدادونه لري. هغه ته ورسه، کونډې څه زکات او خیرات درکړي.
خورې که رښتیا راباندې وایې نو تر اوسه مې سوال نه دی کړی، شرمېږم.
ته ولې شرمېږې؟ خو بیا وزله او غریبه ښځه یې، دا خو بد کار نه دی.
سمه ده، ور به شم، خو ډېره شرمېږم.
مشره مشره، یوه ښځه راغلې ده، ویلې سره وینم.
رښتیا؟ ځوانه ده که سپین سرې؟
ځوانه ده، ځوانه. یو ماشوم یې هم په غېږ کې دی، خو بېخي نجلۍ غوندې ښکاري او ډېره ښایسته هم ده.
ورشه را ویې لېږه او ته لاړ شه خپل کار کوه.
دا یې مشره، دا اوس یې لېږم.
یاره لکه چې نن تصادفي له یوې بلې خوا ښکار پیدا شو.
سلام علیکم ورور جانه.
وعلیکم سلام. راځه په دغه مخامخ توشکه کښېنه. دا راته وایي چې څنګه راغلې؟
ډېره غریبه یم، مېړه مې پوډري دی، ماشوم ته وچې شیدې ورکوم خو پیسې نه لرم، له سهار راهیسې وږی دی او ژاړي.
بس بس سمه ده، د کور ټول مصرف دې درکوم، هره میاشت راځه او پیسې دې اخله. خو ته به هم زموږ ځینې کارونه کوې.
دا خو ډېره ښه خبره ده، تر زکات او خیرات ټولولو خو کار ښه دی. هر ډول کار چې وي کوم، کالي پرېولل وي، کور پاکول وي، اشپزي وي.
نه نه، هغه ډول کارو ته ضرورت نه لرو، اشپز، دوبي، صفاکار او نور مزدوران لرمه.
نو چې مزدوران لري څه ډول کار غواړي؟
مطلب یې دا دی چې خپلې پیسې دې اخله، هویت کار مه کوه، بس یوازې ما لږ خوشحاله ساته.
وروره زه پوه نه شوم څه ډول یې خوشحاله وساتم.
بس نور نو ته خپله پوه سه، لکه خپل میړه چې دې خوشحاله ساتي، ما هم دغسې خوشحاله ساته.
بې شرمه انسانه، ته نه شرمېږې؟ خپله خور او مور نه لرې چې دې بل ښځې ته په بله سترګه ګوري؟ یا خدایا، دا زما د بې غیرت میړه له لاسه، اوس هر مردار خور ما ته په بله سترګه ګوري.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.